رادیو آزادی صفی الله استانگزی میزبان شماست. صفی الله خوش آمدین به استودیو.
مننه کوم سید سمی عباس. وقت به افغانستان که ده سهار اته بجه شوه. جمهوری ریاست وایی په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون د دریو خزینه کارکونکو د وژنې قضیه په جدي توګه څیړي. پرون په جلال آباد ښار کې په دوو جلا بریدونو کې د انعکاس تلویزیون درې خزینه کارکونکي سعدیه شاهناز ووژل شوې او همدارنګه دوه نورې ښځې هم ټپیانې شوې. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون د دریو خزینه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وویل د بیان ازادي له تهدید سره مخ ده. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو لخوا د طالبانو د یو مهم مرکز د نیول کېدو خبر ورکړ. او د بی پولي خبریالانو نړیوالې ټولنې په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړ. پوره خبرونه. په ننګرهار کې پرون د انعکاس راډیو تلویزیون د دریو خزینه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویل د بیان ازادي له تهدید سره مخ ده. دغه کمیسیون په یو لړ ټویټونو کې له حکومته د دغسې حملو د عاملانو د پیژندلو او مجازاتو غوښتنه کړې ده. د انعکاس راډیو تلویزیون دغه درې کارکونکي پرون په دوو جلا پیښو کې د وسلوالو کسانو په حمله کې ووژل شوې او دوې نورې ښځې ټپیانې شوې. د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت ویل د پرونۍ حملو په تړاو د طالبانو یو غړی نیول
مهم توریس ته دې ډلې رابرې کول د خاري بسیط په نوم همدا اوس کردار سعودي دی ورکشي سره او یو من خفکن تفلچي سره ته طالبانو په ډلې پرې اړه لري او پاکستان کې روزل شوی دی.
طالبانو ویلي په پرونۍ حمله کې دوی لاس نه لري. تر دې مخکې د انعکاس راډیو تلویزیون د بلې خبریالې ملالې میوند د قتل مسؤلیت داعش منلی و. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د کمانډوز ځواکونو لخوا د طالبانو د یو مهم مرکز د نیول کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت یو ویاند فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل طالبانو له دغه مرکزه په استفادې د افغانستان په ختیځ کې حملې پلانولې.
په واقعیت کې دا مرکز د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو د سوق او ادارې مرکز و. له دغه مرکزه د افغانستان پر ختیځ په ځنګړي ډول پر ننګرهار ولایت تروریستي حملې پلانې دي. زیات وخت بعد د ننګرهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی هم په دغه مرکز کې اوسېده.
ښاغلی امان زیاته کړه له افراطي وسلوالو د حصارک ولسوالۍ د بشپړې تصفیې لپاره پوځي عملیات روان دي چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبانو د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیسټ لوبه پیل شوه چې افغانستان پکې 131 منډې وکړې. اوس زیمبابوې په خپله پاڼۍ کې د وروستي لوبغاړي تر سوځېدو منډې جوړوي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د کرکټ پیچ یا میدان تر ډیره د توپ اچونکو لپاره مناسب و. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به دویمه ټیسټ لوبه د مارچ په 10 نیټه پیل شي. د افغانستان په کوربتوب دواړه هیوادونه په خپلو کې درې شلاوره مسابقې هم کوي چې لومړی به یې د مارچ په 12 وي. د بی پولي خبریالانو د نړیوالې ټولنې په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړ. دغه ادارې د سعودي عربستان دغه چارواکي تورن کړي چې په 2013 کال کې په استانبول کې د خبریال جمال خاشقجي په وژنې سره د بشریت پر خلاف جنایتونه کړي دي. دغه شکایت چې په 500 مخونو کې برابر شوی تیره دوشنبه د جرمني په یو فدرال محکمه کې ثبت شو. د سعودي عربستان پر ولیعهد او نورو چارواکو دا تور هم لګول شوی چې تر 150 د زیاتو ژورنالیستانو په جبري نیولو کې لاس لري. د سعودي عربستان ولیعهد مخکې د خاشقجي په وژنه کې خپل هر ډول دخالت رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې تېره جمعه د امریکا یو استخباراتي ارزونه خپره شوه چې په هغې کې ویل شوي د خاشقجي د وژنې یا هم نیولو عملیات د شهزاده محمد بن سلمان لخوا تصویب شوي وو. د بلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو وایي په دغه هیواد کې د قدرت انتقال امکان نه لري. په بلاروس کې د اگست میاشتې له لومړیو په زرګونو کسان د مظاهرو پر مهال د لوکاشنکو د استعفا غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو ټاکنو کې درغلي شوې ده. لوکاشنکو پرون سه شنبه په مینسک کې وویل په بلاروس کې د قدرت انتقال امکان نه لري، خو هر څه به د اساسي قانون مطابق وي. وروسته له هغه چې الکساندر لوکاشنکو د اگست میاشتې په نهمه ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکو اعلان کړ، د اپوزیسیون تر فشار لاندې دی. د اپوزیسیون ملاتړي وایي د دغو ټاکنو ګټونکي د اپوزیسیون کاندیدا سویتلانا تخانفسکایا ده. او د اروپا د درملو د تنظیم اداره وایي دوی به راتلونکې اونۍ په دې اړه پریکړه کوي چې په اروپا کې خلکو ته د جانسن اینډ جانسن د واکسین لګولو اجازه ورکړي که نه. که په امستردام کې ډیره د درملو د تنظیم اداره دغه واکسین چې خلکو ته په یو ډوز کې ورکول کېږي تایید کړي، دا به څلورم واکسین وي چې د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې لګولو ته اجازه ورکول کېږي. اروپایي مشران د مارچ په 11مه د جانسن اینډ جانسن واکسین په باب په ځانګړي غونډه کې پریکړه کوي. په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 144,500,000 اوښتی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. حکومت ژمنه کړې چې په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو د وژنې قضیه په جدي توګه څېړي.
رئیس غنی اړوند ارګانونو ته د یادې پیښې د عاملینو د پیژندنې او مجازاتو د لارښوونې تر څنګ د شهیدانو کورنۍ ته د خپلې خواخوږۍ او همدردۍ ژور مراتب څرګندوي.
سعدیه، شاهناز او مرسل پرون په جلال آباد کې په دو جلا بریدونو کې ووژل شوې. د سعدی ورور روحان امنیتي چارواکي ملامتوي چې د خبریالانو امنیت نه دی نیولی.
دا خو واضح خبره ده چې امنیتي ځواکونه دي او دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې وروره په ساحه کې موظف دوی خپل چینه او بانډار کوي، نو دوی خپل وظیفې سرته په صحیح توګه نه رسوي. سر ده
نن د مارچ 3مه د ژویو او ځنګلونو یا حیات وحش نړیواله ورځ ده.
هغه ډول چې اړتیا د حکومت د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې او یا هم د ژوندي ژویو د ساتنو په برخه کې لازم اقدامات نه دي ترسره کړي دي.
امریکا او اروپایي ټولنې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومولو په تړاو پر ځینو روسي چارواکو بندیزونه اعلان کړل. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په ننګرهار کې پر خزینه خبریالانو د پرونی حملو په اړه جدي څېړنه کیږي. د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت وایي د پرونی حملو یو مهم طرحه نیولی چې د طالبانو غړی دی. د انعکاس راډیو تلویزیون رئیس زلمی لطیفی دا یو خواشینونکې ورځ وبلله. په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون درې کارکوونکي پرون په جلا بریدونو کې وژل شوې. جزئیات د صالح محمد صالح په دغه راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د انعکاس راډیو تلویزیون د دریو کارکوونکو د وژنې د عاملانو د موندلو لپاره امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنه سوې ده. نامعلومو وسلولو پرون تر غرمې وروسته په جلال آباد کې په دوو حملو کې د انعکاس راډیو تلویزیون درې کارکوونکي مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز ووژلې. چارواکي وایي په پیښه کې دوی نورې ښځې چې کومه دنده یې نه درلوده ټپیانې سوې دي. د جمهوري ریاست مرستیال بیان دوا خان مینهپال پرون ازادي راډیو ته د تحقیقاتو د پیل په باب وویل.
رئیس غنی اړوند ارګانونو ته د یادې پیښې د عاملینو د پیژندنې او مجازاتو د لارښوونې تر څنګ د شهیدانو کورنۍ ته د خپلې خواخوږۍ او همدردۍ ژور مراتب څرګندوي.
خو داسې ښکاري چې د خواخوږۍ او همدردۍ دغو مراتبو د انعکاس راډیو تلویزیون د وژل سویو کارکوونکو د کورنیو د غړو ویر کم کړی نه دی. روشان د وژل سوي سعدیې ورور دی. هغه په جلال آباد کې رسنیو ته وویل تر ډیره کشفي او امنیتي ارګانونه ملامت دي.
دا خو واضح خبره ده چې امنیتي ځواکونه دي او دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې وروره په ساحه کې موظف دوی خپل چینه او بانډار کوي، نو دوی خپل وظیفې سرته په صحیح توګه نه رسوي. سر ده
خو د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت پرون تر پیښې وروسته د پرونیو غبرګو حملو د عمده عامل د نیولو خبره وکړه.
مهم توریست د دې ډلې رابری کول د خاري بسیط په نوم همدا اوس ګرفتار سوی دی د ورکشې سره او یو منخف کن توفنچې سره ته طالبانو په ډلې پورې اړه لري او پاکستان کې روزل سوی دی.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د ټویټر په یوه لنډکي پیغام کې ویلي په ننګرهار کې پر شزینه خبریالانو پرونی حمله د دوی د وسلوالو کار نه دی. د انعکاس رادیو ټلویزیون رئیس انجینیر زلمی لطیفی خبریالانو ته وویل چې رسنیو ته په ټوله کې سخت ګواښونه متوجه دي.
ډېر زیات خواشینی یم. مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز زمونږ د دوبلی د بخش ډېر تکړه او ورزیده کارمندان وي. په دوه جدا جدا پیښو کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکړ. تهدید په مجموع کې دی، داسې مشخص مونږ ته افراد او اشخاص په ګوته شوي نه دي.
تر دې مخکې د دسمبر میاشتې پر لسمه د انعکاس رادیو ټلویزیون د بلې خبریالې ملالی میوند د وژنې مسؤلیت داعش ډلې منلی و. په ټوله کې له نومبر میاشت راهیسې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی تر څنګ د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یماسی اواش په غزنی کې خبریال او د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد، په غور ولایت کې خبریال بسم الله عادل، په بغلان کې د خبریالانو د ټولنې پخوانی مشر خلیل نرمګو په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي دي. دغه راز چارواکي وایي د خورشید ټلویزیون د پخوانی مشر محمد رفیع صدیقی او د آریانا ټلویزیون د ویندوی فردین امینی قتلونه جنایي اړخ لري. په جلال آباد کې پرونی حمله د ګڼو سیاستوالو او سازمانونو عکس العملونه پاره ولیدي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي ترورستان او د افغانستان دشمنان نسي کولای چې د ژورنالیستانو او بیګونه افغانانو په وژلو سره خپلو شومو موخو ته ورسیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون پرون ویل چې دغه وژنو ثابته کړه چې په افغانستان کې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. بلخوا د نای یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل
دا قضیه متاسفانه خبریالانو د پاره او همدارنګه په ځانګړي توګه خزینه خبریالانو د پاره د ویر فضا ایجادوي. دا یو حقیقت هم ښکاره ای چې افغانستان د خبریالانو د پاره په ځانګړي توګه د خزینه خبریالانو د پاره یو خطرناک ځای ده.
د ختیځو ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد رسنوی ته ویل چې دوی ته مخکې ډاډ ورکول سوی و چې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي به خوندي وي.
دا مونږ ته ډېرې زیاتې اندېښنې را ولاړې کړې دي او د رسنیو د کارکوونکو د خبریالانو امنیت ته باید جدي پاملرنه وشي.
بلخوا د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمی پر دولت د انتقاد په ډول وویل
ژورنالیستانو دفاع کمیټه دغه کړنه په سخت ټکو غندي. افغان دولت د رسنیو ژورنالیستانو په امنیت ټینګولو کې بشپړ ناکام بولي.
د پیښې په تړاو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په ټویټر کې لیکلي چې ملګري ملتونه د دغو وحشیانه وژنو د چټکې شفافې او بې پرې څېړنو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي استیفانو پونتیکور وویلي چې په جلال آباد کې د افغان رسنیو د دریو کارکوونکو وژنې سره لویه غمیزه رامنځته سوه. ډیری هغه میرمنې په نښه کېږي چې په رسنیو کې کار کوي. دغه ورځ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له حکومته غوښتنه کړې چې د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع وکړي او خبریالان خوندي کړي. سفارت د پرونی حملې له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي طالبان په دغه ورځ بزدلانه بریدونو د ویرې او ډار فضا په ایجادولو سره نسي کولی له جمهوریت او د وروستیو دوو لسیزو له لاسته راوړنو څخه د دفاع رسا ژغ چوپ کړي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
تاسو تاسو څنګه نه به چې سکر مریض راغی؟
آزادی
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
د لانا فیصله وا منګولا وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه یې نشته. موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1260 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
په افغانستان کې د کرونا د واکسین لپاره لیوونه اوړي. دغه یواد د عامه روغتیا وزارت وایي تر اوسه 14,000 تنه چې ډیر پکې روغتیايي کارکونکو دي واکسین شوي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د هرات په حوزوي روغتون کې ډاکټر غلام جیلانی نیازی یو له هغو کسانو څخه دی چې د کرونا واکسین یې ترلاسه کړی. 45 کلن نیازی چې په کوویډ 19 سخته د ډیرو ناروغانو درملنه کړې او وایي د کورونا وایروس د تزریق پر مهال یې بدن هیڅ ډول حساسیت ونه خود.
ما د وارد لس نفر واکسین سوی دي چې دوی درې نفر موږ هیڅ اراز او علائم نه لرو، او ونه پر نور موږ کارکونکي اراز او علائم لري، تب لري، سردردی لري، او ځان ځان درد کې او نفستنګي هم بعضې ته پیدا شوی وو. بعد د څلېرویشت ساعته بیا ګرده جوړ شو.
خو د ښاغلي نیازي همکار جناقا وای کله چې د کورونا واکسین وکړ حساسیت یې درلود.
ما پرېر ساعت دوازده
وړمه ورځ دولس بجې واکسین شوم. د تېرو ورځې تر دولسو بجو مې وضعیت ښه نه و، سخته تبه، د ستوني او د ځان درد مې درلود، خو شکر له تېرو ورځې وروسته اوس ښه شوی یم.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې ټول جوړ شوي واکسینونه له تزریق وروسته د انټي باډي د جوړېدو تر وخته په وجود کې حساسیت رامنځته کوي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان ډاکټر میرویس علیزی
د واکسینو د تطبیق چارې په نارمل ډول سره په ټول هیواد کې جریان لري. په تېرو څلورو ساعتونو کې 4,422 روغتیایي کارکوونکو ته واکسین تطبیق شوی، او د واکسین د پیل څخه تر اوسه پورې جمله 16,650 روغتیایي کارکوونکو ته واکسین تطبیق شوی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د هند له لوري مرسته شوی واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیایي کارکوونکو، ورپسې خبریالانو او بیا امنیتي ځواکونو ته ورکړل سي. یو شمېر عام افغانان چې د کورونا وایروس په لومړۍ او دویمه څپه کې دغه ناروغي تېره کړې وایي چې دوی تمه لري واکسین سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د هند له لوري افغانستان ته 15,000 دوزه واکسین ورکړل سوی چې 1,00,000 دوزه یې روغتیایي کارکوونکو ته، 1,00,000 دوزه یې امنیتي او دفاعي ځواکونو، او 10,000 دوزه یې خبریالانو او نورو دولتي کارکوونکو ته په پام کې نیول سوی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
نن د مارچ درېمه د ژویو او ځنګلونو یا حیات واش نړیواله ورځ ده. افغان چارواکي وایي له ځنګلونو د خلکو استفاده له پخوا زیاته شوې، خو د قطع کېدو په اړه اندېښنې لا هم جدي دي. دوی وایي د ځنګلونو قطع کول او ژوندي ژوو ښکار او وژل ورځ تر بلې زیاتېږي او دوام یې د بشري ناورین په راتګ کې مرسته کولی شي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
ځنګلونه ژوي او اغیز د انسانانو پر ژوند. کله علمي اړخه د ځنګلونو او ژوي اړیکو ته پام وشي، دا جوته کیږي چې دواړه د یو بل لازم ملزم دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویلي له ځنګلونو د خلکو استفاده ډیره شوې او دا د دې ښکارندوی کوي چې خلک د ځنګلونو په ارزښت پوه شوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی
صاحب پوشش جنگلی افغانستان
د ورسته شمیرو لمخی د افغانستان د ځنګلونو ټولیي زبرخه شاوخوا 1.5 میلیونه هکتار ځمکه ده، چې دغه شمیر پخوا کلونو کې 1.9 میلیونه هکتار وو، خو د جګړو له کبله دغه شمیر 1.3 میلیونه هکتار ته راټیټ شوی وو، چې بیا د وزارت په هڅو او د خلکو په همکارۍ سره په دې برخه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
ساحات جنگلات افغانستان افزایش یافت.
د ښاغلي رستمی په خبره د ځنګلونو د قطع کېدو د مخنیوي لپاره هڅې شوي او په راتلونکي پسرلي کې د شاوخوا 25 میلیونه تازه نیالګیو د کېښېدو پلان جوړ شوی دی. وزارت دا هم مني چې د ځنګلونو قطع کول اوس هم دوام لري، خو د کابو کولو لپاره د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د ځنګلونو د څار او ساتنې برخې د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1500 هغه ټولنې رامنځته شوي چې د ځنګلونو څخه د استفادې او ساتنې په برخه کې فعالیت کوي. خو آیا د ځنګلونو نه استفاده د خلکو په ژوند څه اغیز لري؟ عبدالوهاب مومند د بغلان ولایت اوسیدونکی دی. هغه وایي د ځنګلونو ګټه د انسان پر روان زیات اغیز پرېږدي.
د اوبو او د هوا د پاکوالي په برخه کې همدارنګ د دې ترڅنګ د اوبو د کنټرول په برخه کې هم ونډه اخلي. په د تولیداتو د حفظ په برخه کې، د درملونو تولیداتو، د صنعتونو تولیداتو، د اوسنی حالاتو په کتو سره دا یو اړینه مسله ده، او هغه ډول چې اړتیا ده حکومت د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې او یا هم د ژوندي ژویو د ساتنو په برخه کې لازم اقدامات نه دي ترسره کړي دي.
د خوست ولایت اوسیدونکی زین الله زهین بیا د طبیعي آفتونو پر وړاندې د ځنګلونو ګټې داسې بیانوي.
د ځنګلونو د شتون سره موږ کولای شو چې ښه هوا واخلو او د توپانی خوړونو څخه پامن کې واوسو. همدا شان دغه سیمېوي چې پغې کشتون ولري لکه خنیالګي زنغوزه یادولې شو چې لاغې څخه ښه استفاده کولې شو او ښه قیمت لري. همدا شان د کورنیو حیواناتو لپاره له ځنګلونو څخه ډېره استفاده کولای شو.
خو د ځنګلونو په برخه کې ځینو پوهان بې وزلي د قانون نه حاکمیت په غیر قانوني ډول د ځنګلونو وهل د ټکنالوژۍ چټک پرمختګ د هوا ککړتیا او ښاري پراختیا هغه لاملونه یادوي چې د وحشي ژوو ژوند له خطر سره مخ او د ځنګلونو د له منځه وړلو اندېښنې زیاتې کړې دي. له ځنګلونو سره تړلې بله برخه د ژوو ده. په افغانستان کې د ځنګلي ژوو ښکار په ښکاره روان دی. د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال ولي مدقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هغه ډول چې اړتیا وه د ژوو د ښکار د مخنیو په برخې کار نه دی شوی. نوموړی د دې حالت دوام د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي که د ځنګلونو او ژویو د له منځه وړلو مخه ونه نیول شي پایلې خطرناکه دي.
د وحشي حیواناتو یا ژویو په برخه کې کومه اړونده دولتي ادارات چې اوس شتون لري په ډېرې خواشنۍ سره چې دوی نر او ډېر زیات هغه ګامونه چې هغه مثبته پایله ولري تر اوسه نه دي پورته شوي. دوی د وسیتو د ځایونو تخریب او د منځه وړل کوم کارونه چې باید په تیرو شلو کلونو کې شوي وای هغه تر اوسه پورې په ډېرې خواشنۍ سره نه دي ترسره شوي.
ښاغلی مدقق ټینګار کوي چې باید د دې حالت مخه ونیول شي. خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې او چارواکی همایون کاظم له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم ځنګلي ژوو وضعیت د اندېښنې وړ بولي خو د کابو کولو لپاره د اقداماتو خبره هم کوي.
در کل وضعیت حیات وحش در افغانستان با توجه به دلایل
په ټوله کې په افغانستان کې د ژوندۍ ژبو وضعیت د ځنګلونو بې باکه قطع کول د ښاري ژوند پراخوالی د فقر کچه زیاتېدل هغه څه دي چې روان بیولوژیکي وضعیت لږ وخت سره مخ کړي. موږ شاوخوا 138 ډوله ژبې لرو چې هر ورځ له لاسه وځي.
حیات هم از دست میتیم، یعنی هر روز داریم به نظر به روز پیشتر هویت بیولوژیک خود از دست میته.
دغه په خبره د هیواد په ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې وحشي ژوو حالت بحراني دی. ښاغلی کاظم وایي ژر تر ژره باید د دې حالت مخه ونیول شي او حکومت د کابو کولو لپاره ځینې بنسټیز پلانونه برابر کړي. په ټولیزه توګه د راپورونو له مخې د میلیاردونو انسانانو تر څنګ د ځمکې کره کې دا مهال شاوخوا 80 میلیونه بېلابېل ژوي هم ژوند کوي. د راپورونو پر بنسټ په نړیواله کچه په هر یو ساعت کې 3 وحشي ژوي د بېلابېلو دلیلونو له کبله له منځه ځي چې په دې سره د هغوی نسل ورځ تر بلې د ختمېدو په حال کې دی. په افغانستان کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غني د جمهوري ریاست په لومړۍ دوره کې د یو فرمان له مخې افغانستان کې د قیمتي ژوو او مرغانو ښکار منع اعلان کړ. خو دې اصل ته ځکه پاملرنه ونه شوه چې خلق بیکار و ولدی لاری د څه آیت تر لاسه کول هڅه کوله. ان تر دې چې یو شمیر نور هیوادونه هم ښکاریان د ښکار لپاره دغه هیواد ته راتلل. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د معلوماتو لمخې وس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 150 ډوله ژوي چې ډول ډول مرغان هم پکې شامل دي شته. د اداره وی وس مهال بند امیر و خان شای فولادی او په کابل کې قل اپچکان هغه سیمې دي چې د وحشي ژویو د اوسېدو لپاره مناسب دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واوري.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه له دایمي جګړو سره د ولسمشر جو بایدن مخالفت په افغانستان کې آزمویل کې تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د امریکا ولسمشر بل دو مهمو پریکړو ځواکونه له افغانستان نه وباسي او کنه یوه پریکړه کوي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه که څه هم ولسمشر بایدن په دې ورځو کې ډیر له کورونا سره د مبارزې پر چارو او د ایران پر لانجې بوخت دی خو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله یې هم مخ ته پرته ده چې په اړه یې باید پریکړه وکړي. تر دې وړاندې د امریکا درې نورو ولسمشران هم له ورته پوښتنې سره مخامخ وو. ټولو یې ژمنه کړې وه چې ځواکونه به له افغانستانه باسي خو یو یې هم په دې کار بریالی نه شو. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه دا مسله د دې سبب شوې چې د افغانستان جګړه نه یوازې دا چې د امریکا لپاره په تر ټولو اوږدې جګړې بدله شي بلکې هغه ډېره د اندېښنې وړ هم شوې ده. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي بایدن به افغانستان د جګړې د پای ته رسولو د ژمنې په عملي کولو کې له دې حقیقت سره چې له طالبانو سره له شوي تړون وروسته په دې هېواد کې تاوتریخوالی کم نه بلکې لا زیات شوی مخامخ وي. هغه تړون چې له مخې باید ټول امریکایي سرتیري تر می میاشتې پورې له افغانستان نه ووځي، خو پر دغه تړون چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د څو میاشتو هڅو په نتیجه کې د تیر کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره لاسلیک شو، امریکا بیا کتنه کوي. خلیل زاد ته چې د بایدن د ادارې لخوا د دغه ماموریت د دوام دنده سپارل شوې د سولې د پروسې د ګړندي کېدو په نیت بیا سیمې ته سفر پیل کړی دی. نوموړي په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره وکتل. ارګو ویل دواړو لورو په دې اړه چې د سولې د بهیر د ګړندي کېدو لپاره وړاندې څه ډول ګامونه واخیستل شي خبرې وکړې. ټاکل شوی خلیل زاد د دې سفر په ترڅ کې دوحې، اسلام آباد او د سیمې د یو شمېر نورو هېوادونو پلازمینو ته هم لاړ شي. کرک انفو ویب پاڼې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبو ته چې پرون سېشنبې په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې پام اړولی او لیکي احمد شاه پاکتین د افغانستان لومړنی ریفری دی چې پرون یې د ټیسټ لوبې حاکمیت وکړ. کرک انفو لیکي 44 کلن پاکتین چې له 2010 راهیسې د لوبو حاکمیت کوي، تر دې مخکې د کرکټ د 1501 نړیوالو لوبو او د 40 اوور لوبو حاکمیت کړی دی. کرک انفو د دریو نورو افغانانو احمد شاه دورانی، بسم الله جان شینواری او عزت الله صافی نمونه هم اخیستی چې درې واړه د کرکټ د نړیوالو لوبو ریفریان پیژندل شوی دی. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ پرونی ټیسټ لوبه کې افغان لوبغاړو 101 منډې جوړې کړې او ټولې وسوځېدل. د زیمبابوې ټیم هم وتوانېد چې په 9 اوور کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 103 منډې وکړې. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د 2 ټیسټ او 3 40 اوریزو لوبو دغه لړۍ به د روانې میاشتې تر 20 نیټې پورې دوام وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومولو په تړاو پر ځینو روسي چارواکو بندیزونه اعلان کړل. واشنگتن وایي د ناوالنی په مسمومولو کې د روسیې د استخباراتو ادارې یا FSB چارواکو لاس درلود، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دغه بندیزونه به اړیکې نورې هم خرابې کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د الکسی ناوالنی په قضیه کې د کرملین چلند منلو وړ نه دی. راپورونه وایي پرون سیشن به د روسي وطن لوړ پوړي چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی سول. امریکایي چارواکي وایي دا اقدام تر استخباراتي ارزونې وروسته سوی، ځکه په هغو کې څرګنده سوی چې په 13 اګست میاشت کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومولو په قضیه کې د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې افسرانو لاس درلود. امریکا ویلي چې د دغو وو چارواکو نمونه به افشا کړي. په ورته اقدام کې اروپایي ټولنې هم د روسیې پر 4 لوړ رتبه چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د اداري چارواکو ویلي چې واشنگتن پر 400 شرکتونو هم محدودیتونه لګوي چې له روسیې سره د بیولوژیکي او کیمیاوي موادو په تولید کې دخیل وو. په هغوی کې د روسیې 9 تجارتي شرکتونه هم راځي. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دوی غواړي روسیې ته څرګند پیغام ورکړي چې د کیمیاوي وسلو کارول د بشري حقونو لپاره د روسیې له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې دي. د دغه چارواکي په وینا د روسیې دا ډول اقدامات به ورته عواقب ولري. هلته په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون سېشنبه وویل که د هر چا لخوا بندیزونه لګول کېږي دا کار اړیکې لا پیچلې کوي.
په دې اړه د ویلو لپاره ډیر څه نشته. موږ مخکې هم د غیر قانوني او یو اړخیزو بندیزونو په اړه خپل دریځ روښانه کړی دی. دا که مدلل یا بې دلیله بندیزونه وي، دغسې زیات بندیزونه کوم دلیل نه لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د همکارانو لخوا یا هم هغو کسانو لخوا لګول کیږي چې په اروپایي ټولنه کې له امریکا کاپي کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د روسیې له حکومت غوښتنه کړې چې الکسی ناوالنی له بنده خوش کړي. ناوالنی په 13 اګست میاشت کې تر مسمومېدو وروسته د درمنلې لپاره جرمني ته ولېږدول سو. هلته ډاکټرانو تر معایناتو وروسته وویل چې دی د نوی چوک په نوم په یو ډول زهرجنه کیمیاوي ماده مسموم کړی سوی دی. د کرملین دغه منتقد الکسی ناوالنی د جنوري میاشتې پر 18مه له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. د روسیې یوې محکمې د فروری میاشتې پر لومړیو کې ناوالنی د اختلاس په تور په 3.5 کاله تعلیقي بند محکوم کړ. د فروری پر 20مه یې د خوشي کېدو لپاره درخواست رد سو، خو په زندان کې د هغه تیر کړي وخت په پام سره د بند موده 2.5 کلونو ته راکمه سوه. د ناوالنی بندي کېدو د مسکو په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې پراخې مظاهرې پارولې چې په تیرو څو کلونو کې یې په روسیه کې ساری نه و لیدل سوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. لنډو خبرونو ته راغلی.
په ننګرهار کې پرون د انعکاس راډیو ټلویزیون د دریو خزینه کارکوونکو تر وژل کېدو وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وویل د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده. پرون د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې په دوو جلا بریدونو کې د انعکاس ټلویزیون درې کارکوونکي په ډزو وژل شوې. د افغانستان دفاع وزارت د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو لخوا د طالبانو د یو مهم مرکز د نیول کېدو خبر ورکړ. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه پیل شوه چې افغانستان پکې 101 منډې وکړې. اوس زیمبابوې په خپله پاڼۍ کې د وروستي لوبغاړي تر سوځېدو منډې جوړوي. د بی پولي خبریالانو ټولنې په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړ. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشینکو وایي په دغه هیواد کې د قدرت انتقال امکان نه لري. او د اروپا د درملو د تنظیم اداره وایي دوی به راتلونکې اونۍ په دې اړه پریکړه کوي چې په اروپا کې خلکو ته د جانسن اند جانسن د واکسین لګولو اجازه ورکړي که نه.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم دوی منیمایي پیلې گی وړاندې به د ازادي اوریدونکو نیزه خبرونه تاسو ته خبره کړو. خو تر هغه مخکې یو راپور لرو. د کندوز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د زیات شمیر ډاکټرانو شخصي کتنځایونو د طبابت د قانون خلاف دي او پروختي نورمونو برابر نه دي. دوی هم دارنګه تور پوری کوي چې یو شمیر ډاکټران لزینی درملتونونو د زیاتې دوا د خرڅېدو په خاطر نه روغانو ته غیر ضروری درمل په نسخو کې لیکي. په کندوز کې له ډاکټرانو څخه د خلکو ځینې شکایتونه په دې راپور کې راټول شوي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
په کندوز ښار کې وروستیو کې ښې ودانۍ جوړې شوې، خو خدای خبر ولې د دې ښار یو شمیر ډاکټران د خپلو شخصي معاینه خانو لپاره مناسب ځایونه نشي پیدا کولی. د کندوز ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د زیات شمیر ډاکټرانو شخصي کتنځایونه د درملتونونو پر سر په دریمو او دویمو پوړونو کې دي او داسې تنګې او غیر معیاري زینې ورختلي چې روغ کسان پرې نشي ختلی. د ناروغانو او معلولیت لرونکي ورپورته کېدل خو ډېر ستونزمن دی. د کندوز یو اوسیدونکي عبدالظاهر نیازي راته وویل هغو ډاکترانو ته چې دا ورغلی د ډیرو شخصي کتنځایونه تنګ، بې وسایلو، تیاره او غیر معیاري وي، هغه زیاته کړه
د مریض دپاره لپاره داسې سهولت دي نو باید هغه ډاکتران چې دی معاینه خانه لري معاینه خانه باید لندې منزل کې اوسي. دا د طبابت له لحاظه، د انسانیت له لحاظه، د بشر دوستي له لحاظه دا کار غیر اصولي او غیر اسلامي او غیر ترحمي کار ده چې دی په دوم دریم منزل کې کینی او مریض ورته په دې تنګو زینو کې هلته پورته کیږي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 45 کلن حشمت الله خوګیاڼی وایي ډاکټران په خپلو کتنځایونو کې نظافت نه مراتوي او ډیر شخصي کتنځایونه د ناروغانو د پیوازانو د ناستې لپاره هم مناسب ځایونه نه لري. ښاغلی خوګیاڼی هم په غیر معیاري ودانیو او په لوړو پوړونو کې د ډاکټرانو د معاینه خانو موجودیت یو له ډیرو جدي ستونزو څخه بولي چه د کندز ناروغان ورسره مخ دي.
بعضی کسان مثلا تکلیف قلبی لري، مثلا په درې منزل کې یا دویم منزل کې دا څنګه کولای شي چې دای پورته شي او کته شي، یعنی دا ډېر یو غټ اساسي مشکل دی. بعد دوی دغه مراتو کې لاندې منزلو کې ځای جوړ کړي چې څو د یو معیوب یا پر یو مریض چې پښې یعنی زړه قوت چې ونه لري پښې هم کار نه کوي، څنګه کولای شي چې دا پورته شي او کته شي.
دوی د کندز د عامې روغتیا چارواکو څخه غواړي چې په کندز ښار کې د ډاکترانو د شخصي کتنځایونو او له ناروغانو سره د دوی د مسلکي چلند د سمون لپاره دې اقدامات وکړي. د کندز یو بل اوسیدونکی 34 کلن خلیل الله کاکړ وایي ځینې ډاکتران د دې په خاطر چې له درملتونونو سره خپل غیر قانوني تړاو وپالي ناروغانو ته نقصو کې بې ضرورته اضافي درمل لیکي. ډاکټر جمال چې په خپل کور کې شخصي معاینه خانه لري، هغه هم د ځینو ډاکترانو کتنځایونه غیر معیاري بولي او زیاتوي چې یو شمېر ډاکتران د شخصي ګټو په خاطر له درملتونونو سره لاره پالي.
بدون حضی که یک احساس مسئولیت کنن به خاطر نفع شخصي خود اینا معاینه خانه های غیر معیاری میسازن.
پرته له دې چې دوی د مسؤلیت احساس وکړي، دوی د خپلو شخصي ګټو په خاطر غیر معیاري معاینخانه جوړې کړي چې د ناروغ له لاسرسي څخه لري دي، او پر دې سربیره دوی دومره درمل ناروغ ته لیکي چې په پای کې د ناروغ په واسه سره د موټر کرایه نه وي پاتې.
د کندز د عامې روغتیا ریاست چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او ټینګار کوي چې ډاکتران باید په خپلو شخصي کتنځایونو کې طبي نرمونه په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا رئیس ډاکتر احسن الله فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولې موږ خپل تصمیم دوی ته همیشه توصیه کړې ده، هم دوی ته خبراوی ورکړی د دې په اصلاح کې چې موږ کار کوو، نو دا یو قوي انرژي ته ضرورت لري، یو قوي تصامیمو ته ضرورت لري، ځکه د یو چا معاینخانه دواخانه چې د کوروکۍ خلاف جوړه شوې هغه چتن نه اصلاح کې موږ د سل قسمه مزاحمتونو سره مخامخ شوي او مخامخ کیږو.
د خلکو د خبرو له مخې چې دغه ستونزه نه یوازې د کندز مرکز کې بلکې د دې ولایت په ولسوالیو کې هم موجود ده، چې ان ځینو کسانو پرته له دې چې د روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر په توګه د کار کولو جواز ولري، د پیسو راټولولو په خاطر یې شخصي کتنځایونه پرانیستي او د خلکو پر ژوند لوبې کوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبرونې وخت راورسید. دوستانو په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه ته مننه کوم چې په تیر ورځو او اونیو کې مراستولې و. د دې موجه هم د خبرونې د جوړښت سره سم تر اړوندو مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو. مهله د چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سید هم دیگه پروانی پا مرسته نرمونه سندوم ورزو استاسیو پیغامون رخلو پا پر لپسی دوله لطبسره پراتخ پروان.
هلو سلام علیکم، پر خبری کم در نگرار نرو و در توخه مبارکی خبری کم کنه بسچل نکه در منگ افغانان چیز اصر خواده بوشوی در توخه هم که در مسافر خلو زیدی تر دیر زیاد وال ورکی بوشوی بیزه تا کهی او نی پری کی دی پوش باید دی مبارک کی لک شیو شی پوش او ډیر غټ لانجی ور سره خلکو دی روپې ان بیاخ لپاره زور واک او زور واک ای پوش زر نه زور واک جو کړ نه ما شرونه دا کشر قدر لري پوش وي او دمر دې ته دی افغانستان کی شروع را کنه یوم د سړی زی پکې نشته پوش وي ټول ما خپل سر کارونه کوي سلام مخای خش.
السلام علیکم و رحمت الله. بازم ما د غزنی ولایت پلان پونسفری باندې ما دو خواته د لشکرګاه خواته د لدرایی د لشکرګاه پورې په پوسو کې را ګرځولي یو ټول مسافر را کتکوي دیوالونو باندې ویل د خاکتي د شي د خاکتي د خپل پریا دا کتابات او خوکو نو بس بیا نو خیر او خدای لپاره وکړي او تاسو خو اله خلک یې لنګر وګورئ اتي په شری کې اته وای مننه ګوري خپه نه موږ نه ډار وکړئ مننه تاسو خپه نه ستې ګلو خدای سلام
علیکم ورحمت الله وبرکاته زما مکاشن د څو زما د حیرات ولایت ته هړی کوم وای دا ګل ته چې دی خوراکي لکه وړه لکه وړي لکه ورګي دا ډیر ګران سی وی دا په خوا چې په ګریس او ګریس یل سی کلو دی درې کلو وړي دا درې لټر په 200 لس روپۍ به وو او سارا په 200 روپۍ ته رسیدي پاس وړه نه وي تاسو په خوا په 50 روپۍ وو په 200 زیاد نه څه وتر رسیدي وای ځان دغه حساب کا باید چې د حکومت د دې پاملر نه وکړي دا څه خبره ده چې د ماښام د نه لري واسه نه پرې چې سیانو نه شو نو دا هر څه د دا شهرداري خو نه چې نه فار شي نه خو نو دا ولې دا شي پورته دي چې علت چې چې باید د دولت د دې مخنیوي او چې د بیا دا کنټرول کې خپل پر عدالت باندې نرخونه زما ځغ به تر لوړ مقاماتو تر
السلام علیکم
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یو ښه یم زه باندې کوم میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت تاسو سره پیغام شلم. زموږ همدا ستونزه دا ده ځکه چې په واروار مو یادونې کړې دي چې په دواړو غاړو مو دغه غږ خو تاسو په خپل موضوع کې سوله سره وکړي. دا چې فعلا په ناوې ولسوالۍ کښې جنګ هم زیات شروع دی ځکه چې زموږ د ملکي خلکو باندې اکثره لارې تړلې دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکي بخش کې ډېرې ستونزې رامنځته کړي دي ځکه چې یو څوک شاته فرض مثال جواري نه شي راوړلی چې د دې شار کې تولید کړي او خرڅ یې کړي او خپل اړتیا په سره کړي. عموما بیا هم په دواړو غاړو ږغ کوو چې تاسو ملکیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه چې تاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیاردو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو ږغ کوو چې تاسو اول واره په خپل منځو کې سوله سره وکړي ځکه چې سوله مو سره نږدې کوي. سوله مو د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ د ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبه خولرئ سلام.
ستاسو ږغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د ټکنالوژۍ کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو وایم په خاطر ته دي چې د ازادۍ راډیو ښایسته پرونې نشرۍ او د دنیا ګوټ ګوټه د غریبو خلکو اواز رسوي. بعد د سلام زما درخواست په قضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشوړو هو بدبختانه چې څومره خلک چې شل او ښو معیب دي او مازره دي دوی سچا بېخي کومک ونه کړه. بالکل د الله د رضا دپاره هېڅوک هم زور نه کوي. د خپل مفاد دپاره او د خپل ځان دپاره ښه ډېر زور کوي. ځان به درته یم چې په افغانستان کښې څومره ګمرکونه چې دي زمونږ دا تور خام ګمرک یا مو جمهوریت پسې دومره څوک زور نه کوي لکه د ګمرک پسې چې زور کوي. د پارلمان پسې څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک پسې زور کوي. ولې په ګمرک کښې ډالر دي په ګمرک کښې افغاني دي په ګمرک کښې کلدا دي قسم قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي. عادي کس په ګمرک کښې ته درو خیمه چې هغه د جمهور د جمهور نه هم د هغه ژوند ښه دی د جمهوریت نه هم د هغه روزګار ښه دی. څومره پیسې چې غواړي هغې
خبر
کوټو کې هم کار نه کوي او باندې هم سم کار نه کوي. زمونږ د لوړو مقاماتو د مخابراتو شرکت نه دا غوښتنه ده چې زمونږ په دغه دستګاه باندې د راکه راشته راشته او لږې زیاته کې او لږې کوي کې زمونږ به ډېر په مخ باندې کار روان شي. ازادي راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
زه حاجی شیراسان کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کړم. خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د غازی آباد ولسوالۍ کې نن جون یو لیساله نن شګام پکې دی تعمیر نه لري او پردو کورونو کې درسونه وایي کرائی نیو دی او یو دار المعلمین نے جہاں ہم جنو دے او تعمیر نلری او ہم لپردو کرون کی پل جزدہ کو تا دوا عمر کبھی نو حکمت تاو لڑپول چاروا کو نمو داہر ادا چیز دوی دپارا تعمیرو نجور کلی از دا مشکل سخائی خلاص کلی والسلام پہ احترام.
السلام علیکم. رحمان نیمی کندار وره